سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر شپږ بجې شو سهمځم تاسې ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې د نن ورځې خبری مجلې مطلب تلر شو خبرونه د سمال چې په ټوله نړۍ کې د خوندوی تعلیمي کال پیل شوی د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت مرسل وای چې متحده ایالات به هیڅ کله د افغان نجونو ولکان لپاره د انډول تعلیم د لپاره برابرولو غوښتنې لاس وانخلي. ډان براون پیوو بین کې چې نن د وږې شلمه خپور شوی ویلي چې د افغانستان په خوندوی کې لشپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو یو بشر څلور میلیونه څوکۍ تشې دي، که څه هم په افغانستان کې د سرتیرو سیمو تعلیمي کال د وردی یا حمل په د وړي عمل په دویمه پلیږي، خو ښاغلی براون له هغو کورنۍ سره چې ماشومان یې له زده کړو برخې شوي دي خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا د سفارت مرسل همدارز افغان ماشومانو ته د امریکا د تعلیمي او تحصیلي بورسونو د دوام ډاډ ورکړی دی او ویلي دي چې له یوې خوا په افغانستان کې د تشو ټولګیو او تشو میزونو او څوکیو سیوری خپور دی، له بلې خوا هغه ماشومان چې د امریکا بورسې یې ترلاسه کړي دي کولی شي زده کړې وکړي. طالبانو په افغانستان کې له واکمنۍ وروسته په لومړی سر کې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو تعلیم بندیز لګه ورسته په پانتونو کې د نجونو تحصیل هم بند کړ چې د اقدامې په کور دننه او بهر پراخ پرګونونه راوپارول. د ایران یو امنیتي چارواکي په روانو څه باندې شپږو میاشتو کې له دې واده د شاوخوا دوه میلیون افغان کډوالو د ایستلو لپاره د تدابیرو خبر ورکوي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان نن په یو تلویزیون مرکې کې وویل چې هغه دوه میلیون افغانان به چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پای ویستل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی پرون په یو مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې افغانان به فرهنګ خلک دي، خو زیاته کړې ده چې ایران دومره ډېر کډوال شي منلای. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری لخوا د ورکړل شوي ارقامو له مخې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3.5 میلیون افغانان ډېره دي چې ډېری یې قانوني اسناد لري، خو ایراني رسنۍ وایي چې اصلي ارقام تر دې هم لوړ دي. له لندن وروسته بیا په اوسلو کې افغان سفارت چې چارې تر اوسه د پرزیدل جمهوري نظام چارواکي سنبلوي اعلان کړی چې خپل فعالیت دروي. پی وی بیان کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خبر کړی راغلی چې د رواني پنجشنبه په ورځ به د سفارت چارې بندي او ودانۍ به د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان له مخې ناروې د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، استرالیا او کاناډا کې د افغان سفارتونو او قونسلګریو خدمات بې اعتباره بللي یو حقوقي لانجه بللي او ویلي دي چې د اجرا وړ ده. د طالبانو حکومت د جولای پای کې اعلان وکړ چې په ډیری اروپایي ودونو کې کاناډا او استرالیا کې د افغان سفارتونو او قونسلګریو لخوا صادر شوي اسناد دوی ته به اعتبار دي. د طالبانو د حکومت د بارنې چارو وزارت د پریکړې له دې وزارت سره نامغږي د تعامل شتون او فساد بللی دی. له دې مخکې د برېټانیا د بارنې چارو وزارت پرون ازادي رادیو ته وویل چې په لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی، خو ټینګار یې کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. او ورسته خبرم دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي چې پر خوځو د طالبان لخوا لګیدلي محدودیتونه په نړۍ کې ساری نه لري. والک ترک دا څرګندونې پرون د بشري حقوقو د شورا د 15 اویاومې غونډې په پیل کې وکړې. هغه زیاته کړه چې دا محدودیتونه د افغانستان د پرمختګ د سوکه کولو له وجې لږ وخت سره مخ کوي. ښاغلی ترک د طالبانو محدودیتونه ناوړه ول جنسیتي پلوه ځپونکي وبلل او زیاته کړه چې افغانستان له انزوا کړه او نورو ستونزو سره مخامخ کوي. د طالبان حکومت په دې وروستي کې د امر بالمعروف یو نوی قانون چې پر خزو د نور مادیتونو سپارښتنه کوي نافذ کړ. دا قانون د خزو د څیرې او ټول بدن پټول لازمی او د خزو غک اورات بللی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کېدل په ډېر به وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکړو. د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستانی او طالب ځواکونو ترمنځ نښتي
سر تر نو وخت پورې د زیروانې ولې دوړ ترفون خو بیا هم ولته اوس چې کوم دی حالات خشوي دي.
د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ د نښتې جزئیات به وروسته په خبرونه کې تاسو سره شریک سي. خو نورستان کې د لمړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب سیالیو پیل
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلفو ولسوالیو څخه ور لوبډلې ګډون لري.
تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په سلور شرنوی سپو بکی واوری تاسو کولی شي چې اوس په خبرونه کې زموږ راپورونه هم خوا کې دی. په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د رواني سپتمبر میاشتې له 12 وروسته خپل فعالیتونه دروي. له دې دوه ورځې وړاندې په برېټانیا کې د افغانستان سفارت د خپلو فعالیتونو د درولو خبرونه خپاره کړي دي. په ناروی کې میشت افغانان بیا خپلو قونسلي چارو ته اندېښمن دي او ځینې بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای ښه اقدام بولي.
په بریتانیا او د جرمنی په برلین او بون ښارونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو د بندیدو له پریکړې وروسته تازه په ناروې کې هم د افغانستان سفارت د خپلو فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. په اوسلو کې د افغانستان سفارت د دوشنبه په ماښام په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه به د رواني سپتمبر تر 12 دغه سفارت وتړي او ټولې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ او د سفارت ودانۍ په افغانستان کې د یو مشروع او د خلکو په اراده رامنځته شوي حکومت تر جوړېدو د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته امانت وسپاري. په ناروې کې د افغانستان سفیر یوسف غفورزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تېره شپه ناوخته یې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په خپل 4.5 کلن ماموریت کې د بېلابېلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیکو هڅو تر څنګ په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول چې په ټکو یې له دې وروسته دا چارې هم پای ته رسیږي. په اوسلو کې د افغان سفارت د دغه اعلان په اړه په ناروې کې میشت افغانان بېلابېل نظرونه لري. په اوسلو کې میشت افغانه سیما نوري د نورو افغانانو قونسلي چارو ته اندېښمنه ده.
اکثرا نگرانی های ما که قبلا هم در کشور ناروی و در دولت ناروی منعکس شده بود.
زمو کندخنی چه مخ که ما هم در ناروی حکومت سر شریک کری دادی چه که دایشی در سفارت پترلو در افغان کدوالو برتستن دل پیل شی چه دا باید تعلیق شی، بل د کډوالو د پناه غوښتنې دوسیه باید په بشپړه توګه وڅېړل شي او بعض له زیانګالو پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه له ښځو، قومي او مذهبي لږکیو ملاتړ وشي. دا اندېښنې د هغو ناروې میشتو کډوالو په اړه هم دي چې له کلونو راهیسې په دې هېواد کې د دولت لخوا منلو ته په تمه دي.
په دغه هېواد کې میشته بله افغانه مینه رفیق بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای د سفارت تړل غوره بولي او وایي چې دا اقدام به په قونسلي چارو کې د افغانانو مسؤلیتونه او اسناد د ناروې حکومت ته ورلغاړي کړي.
در این 3 سال هم که سفارت افغانستان در ناروې باز بود،
په تېرو 3 کلونو کې چې موږ په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لرو، نو دوی یعنی سفارت چا سره په اړیکه کې وه او چا ته به یې خپل راپور ورکاوه. د هغه په ځای چې 2 ځلې په نړیوالو سټیجونو کې دا سفارت د طالبانو په ګټه کارول کېده، ښه وه چې تړل شوی وای. بل اوس دا کډوالو ته هم ښه شوه، ځکه نور به قونسلي چارو کې د ناروې دولت خپل افغانانو ته لازمه اسناد، د سفر د اجازو اسناد، آبي پاسپورټونه ویشي.
دا دریم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې 2 ورځې مخکې د یکشنبه په ورځ په بریتانیا کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دوی هم د رواني سپتمبر تر 28 خپل بشپړ فعالیت بند او سفارت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. د راپورونو پر بنسټ تیره اونۍ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او آسترالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صدر شوي اسناد بې اعتباره ګڼل کېږي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل سوی دی. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازولۍ او د افغانستان د ډیپلوماتیکو قونسلګریو ماموریتونو د همغږۍ شورا د اګست په 9 خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت دا اقدامات غندلي و او ویلي و چې په دې اړه د طالبانو دا غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په اړه د دوی د سخت دریځه چلند څرګندونه کوي.
پرم دې تړاو مو د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي اسحاق اتمار څخه نظر غوښته. له نظر اورېدو به هم زموږ ملتیا وکړي.
پس له دې چې تیره میاشت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دوی به هغه اسناد چې د ځینو اروپایي هیوادونو یعنی د افغانستان د سفارت د خونه راغلي دا به نه مني، نو په دې برخه کې یو تعداد سفارتخانې دی تار شوی چې دی سفارتونو د کارمندان ځینې غوښتنه وکړي چې دوی د خپل کارونه ودروي. په لومړي سر کې واشنگټن کې د افغانستان سفارت وتړل شو، بیا همدغسې په اروپا کې په ځینې هیوادونو کې د سفارت د کارکوونکو ځینې غوښتنې شوي دي چې دوی د سفارت وتړي. دا اګرچې د افغانانو دپاره به ډېر یو لوی ستونزه وي، ځکه د یو هیواد نه بل هیواد ته تلل او هلته بیا د ځینې اسنادو تیارول او بیا مخصوصا هغسې اسناد چې هغه شواهد غواړي، نو دا یو ستونزمن کار د افغانانو دپاره دی. زه داسې فکر کوم چې اروپایي هیوادونه دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو اساسي او قانونی لاره پیدا کړي. د اوس وخت دپاره خو دوی دغه سفارت خانه تړلي دي او یا دوی نه غوښتل شوي دي چې دغه سفارت خانه وتړي، نو معلوم شي چې آینده کې دوی د دغه خدماتو د راکولو دپاره کوم بدیل لاره وړاندې کولی شي که نه. په اوس وخت کې دا ستونزمن دی چې موږ وایو چې دا د طالبانو د خوا نه تړل شوي دي او بیا کیدای شي چې پس له دې نه د طالبانو په خوښه دغه سفارتخانې بیرته خلاص شي. زه داسې کوم شی نه وینم، خو بیا هم دا مربوط دی د دغه هیوادو د بهرنیو چارو د پالیسیګانو سره او د دوی د تصمیمونو پورې اړه لري.
د خغیلیت مار څرګندونې مو په اصولو کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه واورېدې. پرون هم دا خبر درلود چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پرېکړه وروسته له دې وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکوونکي بې اعتباره وبلل. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډېرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې به برابرې کړي. وروسته له دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سوارلس ډیپلوماټیک ماموریتونه له کابل سره د تعامل له کولو په خاطر بې اعتبار اعلان کړل. برېټانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوې ورځې مهلت ورکړ چې سفارت بند کړي او په خپله یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له دې هېواده ووځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خوستولت په ځازی میدان ولسوالۍ کې ځینې سیمه ییزې سرچینې وایي چې دغلته د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ وسله والې نښتې نن هم دوام درلود. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا نښتې په وقفه ډول رامنځته کیږي چې له امله ډېری خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو په خوست کې د طالبانو د حکومت د والي وین وایي چې نښتې تېره ورځ ناوخته پای ته رسېدلې، خو په خبره د دوی ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي. نورحال د فیروزي عزیزي راپور کې.
په داسې حال کې چې په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي ادعا کوي چې د دوی او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ رامنځته شوي نښتې د دوشنبه په ورځ ناوخته پای ته رسېدلې، خو د ځاځي میدان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې نښتې نن سه شنبه هم دوام درلود. د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سار تر نو وخت پورې ډزې روانې وې د دواړو طرفونو، خو بیا هم هلته اوس چې کوم دی حالات ښه شوي دي، نو دواړو طرفونو ته جنګ ودرېدلی دی، خو بیا هم د دې تر څنګ خلکو سره ویره زیاته دی. هغه ساحې ټولې د پالوس او سټي وان په نوم کلیم ټول تخلیه شوي دي.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی طاهر محمد وایي چې د دغو نښتو له امله ډیری کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او یو شمېر نور بیا په دې ولسوالۍ کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي دي. له سیمې ازادي راډیو ته رسیدلو تصویرونو کې ښکاري چې د یو شمېر خلکو کورونه په درنو وسلو ویشتل شوي او زیان ورته رسېدلی دی. د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته په وقفي توګه روانه ده، خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمیز چارواکي ادا کوي چې دا نښتي د دوشنبه ورځې نه وخت درول سوي او اوس د جګړې په سیمه کې طالب ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی وایند مستغفر ګوربس د سیشن بپورس ازادي رادیو ته وویل،
دا خوست د ځزی میدان ولسوالۍ اړوند د پاکستان هیواد سره په پرځي کرخه کې فلحال حالات نورمال دي، هیڅ داسې کومه ستونزه نشته. جګړه بیګا مزدیګر او ماښامحل پای ته رسېدلې ده، خو بیا هم زموږ امنیتي
په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان او سیمه ایزو خلکو د مرکزوب لپاره جزئیات ورنه کړل، خو د دوشنبه په ورځ په خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو یو سرتیری ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دې نښتو کې یو طالب وزل سوی او دیارلس نور پاکستاني ځواکونه د هاوان په مرمۍ هدف ګرځول سوي دي. د ازادي راډیو مشال څانګې د پاکستان په پوله د یو قومي مشر په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسکر هم وزل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له څو ورځو راهیسې د پولې پر سر د طالبانو د حکومت لخوا د یوې پوستې د جوړولو له امله د پاکستاني پولیساتو او طالبانو ترمنځ نښتې رامنځته سوي دي. د یادونې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې هم د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ په تورخم کې نښتې رامنځته سوي وې. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونه د ډیورن کرښې اړوند بوکلین پرمټ سیمه کې د یو امنیتي پوستې د ودې پر چارو بوخت و چې پاکستاني ځواکونو پرې
دا آزادی رادیو خبری مجله.
په نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د و نورستانیانو لوبډلو ترمنځ سره کیږي. پخوا به د نورستاني لوبغاړي د روزنیزو پروګرامونو او انټرنټ کلب سیالیو لپاره کونړ او ننګرهار ته تلل، خو اوس قومي مشران لخوا لوبغالي ته ځمکه ورکړل شوې او ځایي ځوانان په خپل لګښت پرې میدان جوړ کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي امیر یحیی اسد نورستانی ازادي رادیو ته ویل په مرکز پارون کې د قومي شورا په ورکړې لس جری بزمکه په شخصي لګښت لوبغاله جوړ کړ او د لومړي ځل لپاره په کې د وو لوبډلو ترمنځ انټر کلب سیالۍ پیل کړې دي.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلفو ولسوالیو څخه و لوبډلې ګډون لري. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 15 سیالۍ ترسره کوي. د دې سیالیو څخه یوازینی هدف دا دی چې د افغانستان کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ د پالیسیو په اساس 2015 میلادي کال وزیر اکبر خان دویم درجه ولایتي سیالیو لپاره وړ او مستعد لوبغاړي رابرسېره کړو.
نورستانی لوبغاړي وای پوخا به د روزنیزو پروګرامونو او نورو سیالیو لپاره ننګرهار او یا هم کونړ تتلل چې ډیر وخت او پیسې به مصرف کیدلی او غنو لوبغاړي وس نه درلود. اوس چې په خپل ولایت کې ورته د سیالیو زمينه برابرېږي پرې خوختي. نصرت الله نورستانی:
مونږ هر کال انټر کلب سیالی تر سره کوو، لاغه متاسفانه یو کونر کې ننګرهار کې مونږ کول. خوشبختانه ورته وای چې سکه انټر کلب سیالی زموږ په نورستان کې تر سره کیږي، دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده.
په نورستان کې د کرکټ مینوال هم خوښ دي چې په مرکز پارون کې ورته داسې موقع چمتو کیږي چې د خپل خوخي لوبډلو لوبه وګوري او لوبغاړي وهڅوي. محمد نور نوري:
انټر کلب سیالی چې دا په خپل ولایت کې پیل شول، دا هغه څه چې ځوانانو ته دلته د کرکټ لپاره زمينه سازي وشول او د کرکټ سره د نورستان مینه لا ډیره شوله، او هغه څه چې د نورستان کرکټ اوس پرمختګ کوي روان دي او موږ به د دې شاهدان اوسو. ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان به او د نورستان ځوانان کرکټ سره به ساري مینه لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت او غرنې ولایت چې تر اوسه پکې د کرکټ کوم مجهز لوبغاله نشته، خو د یاد لوبي لوبغاړي او مینوال د هر ورځې په تیریدو مخ په زیاتی دودي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دا سیمهال چې د غزیل تړنګ څخه د اسرایل په املو کې د لسکونه کسانو د مړینې خبرونه رسیدلې دي. د اسرایل د دفاع وزیر وایي چې له حماس سره موقتی اوربند ممکن دی. یو ولاف ګلانټ ویل دی چې دا به د خپلو کورونو ته د اسرایلی برمته و د ستنولو لپاره فرصت دی. په دې اړه احمد تکل راپور کوي.
د غزې له تړنګ څخه د بې ځایه شویو فلسطینی کډوالو پر یو کمپ د اسرایلي ځواکونو په هوایي حملو کې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه را رسېدلي. ریټرز خبري اژانس د فلسطینی چارواکو له قوله راپور ورکوي چې د غزې په جنوب کې د بشری زون په امن سیمه کې د اسرایلو په نن سهارنیو حملو کې د فلسطینی کډوالو خیمو اور واخیست او لسګونه کسان ژوندي تر خاورو لاندې شول. اسرائیل ویلی دی چې په دې حمله کې د حماس د قومندې هغه مرکز په نښه کړی دی چې د الموسی امن سیمې ته ننوتی و. اسرائیل بې ځایه شویو فلسطینی کډوالو ته وروسته له دې چې له خپلو مینو وتلو ته اړ شول ویلي و چې په دې کمپ کې ځای پر ځای شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ویلي دی چې وسلوال یې په دې سیمه کې نه و. روختیا پلان او د کمپ اوسیدونکو وایي چې د حمله د پنځو یا شپږو توغندیو یا بمونو په وسیله شوې ده. د غزې د بیړنیو ملکی خدماتو د ادارې د اټکل لمخې په نننیو حملو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیانو ته مرګ ژوبل اوښتي، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی. ځکه د دې ادارې د مسؤلانو په وینا ډیری کسان لا هم د فوټبال د ډګر په اندازه په بمبارۍ کې د رامنځته شوې کندې لاندې پاتې دي. اسرائیل د مرګ ژوبلې د شمیرې رد کړې دي. د غزې مطبوعاتي دفتر چې حماسي مشري کوي ویلي دي چې په دې برید کې له 40 ډېر کسان وژل شوي، له 60 ډېر ټپیان او ډېر نور تری تم دي. په عین حال کې د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت ویلي دي چې له حماس ډلې سره موقتي اوربند اوس هم ممکن دی. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور لمخې ګالنت که څه هم په غزا کې د دایمي اوربند ژمنه چې د حماس غوښتنه ده ونه کړه، خو وی ویل د لږ تر لږه شپږونیو لپاره د داسې اوربند موافقې ته چې د ډیری اسرائیلي یرغملو خوشي کېدل یې یوه برخه وي شرایط چمتو شوي دي. ګالنت چې پرون بهرنیو خبریالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې له شپږونیو وروسته به اسرائیل بیا په غزه کې د پوځي عملیاتو او د حماس ډلې د له منځه وړلو په ګډون خپلو اهدافو ته د رسېدو حق ولري. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او د 2500 په شاوخوا کې نورې برمته کړل. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روان دي، د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس د نن سهارنۍ حملې د تلفاتو په ګډون له 140,000 ډېر کسان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا اوسیدونکو له پنګوال غوړي چې په لوی او وړو کارخونو او فابریکو دي پنګونه وکړي. دوی وايي د بیکاری کچې د کمولو او نور نړۍ ته د ځوانانو د مهاجرتونو د مخنیوي په خاطر په کار دي چې په واد کې دوی لپاره د کاري فرصتونه برابر شي. بلور اشتمن کسان بیا په واد کې د پنګونې په خاطر یو شمیر مهم اسانتیاوي غوړي. نور حال د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګرځیز ښار کې د شنو میوو او ترکاریو د بسته‌بندۍ لپاره د پلاستیکي کارتنونو یا پیټیو د جوړولو فابریکه ده چې یو شخصي کس ورباندې پانګونه کړې ده. په دې فابریکه چې شاوخوا $400,000 پانګونه شوي، شلو تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوي او د کرنیزو محصولاتو د بسته‌بندۍ لپاره د بڼوالو او بزګرانو اړتیا هم صنعت سره پوره کړې ده. د دې فابریکې یو تن کارګر چمن ګل مشال راډیو ته وویل:
وانه دي غریبانه دي، الله پاک دې فابریکې راول شي، موږ کې مصروف یو، دې خلک غریب شته دي، د دې فابریکې جوړ شي، الله پاک وکړي زمينه برابر کړي، موږ د غریبانو نه بخلاص شو، الله پاک وکړي الله پاک حلال روزي راکړي.
په فابریکو کې په کار بوخ کارګر وایي په بازار کې په ټوله کې افغاني توکي لګدي او د دې ځای تولیداتو ته پکې اړتیا ډېره ده. نو پانګوالو ته پکار دی چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. یو بل تن کارګر برکت الله وویل:
مواد اوس لوګر ته ډیر لیگل کیږي او هغه د خو سیزن خطیر شو، اوس لوګر ته ډیر زیان په خپل پکتیا کې ډیر خرید کیږي. د غجاله موټر د سیده پارک لري، ځنه موټر دی ټیلر امرازي خورم زی وړي ډینو امرازي، هغه جله تعداد معلوم نه دی چې څومره جام موټر ته ورغلی، مغه تعداد ورته لیکو پرچی.
که څه هم په ورستوي کلونو کې پانګوالو په افغانستان کې پر صنعت پانګونې ته پام ډیر شوی، خو خلک وایي که په مناسبه بیه بازار ته وړاندې شي دوی به وطني تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا اوسیدونکو بادشاه خیل منګل وایي:
او د موږ او تاسو تجار هم وای یو څه تراهم یو څه وادي وادي خلګاټه د وکی خو په مناسب ډول کې اټ ترڅو چې ګټه هم ملت ته ورسیږي، هم د موږ او تاسو تجارانو او دغه خرڅونکو واخیستونکو ټول تر برخمن شي.
د تولیدي فابریکو مالکان وایي چې د دوی د خامو موادو ډیره برخه په خپله د هیواد او یوه برخه یې د پاکستان ده، خو یوه وړه حصه یې له ایران هم واردیږي. دوی زیاتوي ځینې ستونزې شته که حل شي په دې ځای کې به پانګونې ته لیوالتیا ډیره شي. د یوې فابریکې مالک ذاکرالله زکی وایي
یو پارک صنعتي وي او بل دا د مالیه په اساس کې چې موږ نوی کال دا د مالیاتو په اساس باندې موږ سره شاول کار کې چیرته د مالیه وزارت کسل تخفیف ورکی یا داسې اسانتیای ورته برابر کی، ځکه اول کال د اول کال خو یو شرکت غ خپل مصارف هم مشکل ده چې پوره کی. مشکلات خو یو بل ونده مشکلات هم چي دي چې بازار موندنه سکل مولا ضعیف ده.
د پکتیا اوسیدونکو داسې محال لښتمنو په دې ولایت کې پر کارخونو او فابریکو د پانګونې غوښتنه کوي چې په ورستیو کلونو کې د بیکاری او مناسب فرصتونو د نشتون له کبله په ګڼ شمېر کې ځوانانو بهر ته په ګواښمنو او قاچاقي لارو مخه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ورزګان کې یو 15 کلن ماشوم او شولوبه کې شپږ زره کسان روزلې دي. د ورزګان په مرکز ترین کور کې یو 15 کلن ماشوم چې د تیرو 15 کلن رئیس پیوه ورزشي کلب کې د استاد په توګه کار کوي وایي چې تروسې زرګونه کسانو ته روزنه ورکړې ده. دغه ماشوم ته د افغانستان د المپیک لخوا څخه رسمي استاد هم ورکړ شوی دی. نور حال په دې راپور کې.
دا د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د وښو د کلاب پر روزون کې 15 کلن ماشوم اسمت الله دی. اسمت الله وایي له تیرو 15 کلن رئیس په ترین کوټ ښار کې د وښو کلاب بخلاص کړي. او تر دا مهاله شاوخوا 6000 کسان روزلي دي. نوموړی وایي خپلې د وښو زده کړې په ګاونډي ولایت کندهار کې د ورور په کلاب کې کړي چې اوس مهال خپله ځان ته کلب لري. اسمت الله وایي د ورزش لپاره هر وخت مناسب دی او خلکو ته پکار ده چې د روغتیا لپاره تل ورزش وکړي.
ما نوم اسمت الله دی، پلار نوم احمد حنیف دی. دلته ما نه کاله کېږي دلته تمرین کوم. 15 شپږ زره داسې کسان ډېر لا اضافه تللي وو راغلي دي. دلته داسې امکانات نشته چې هغه باندې موږ خپل دغه پوره کړو. ورځنی مشکل پوره کړو، اوس اقتصادي ستونزې دي. فلسکونه اسنادونه جایزې داسې مو راوړي دي د کابل او د دې ځای څخه. دوه کاله مې ابتدایي زده کړې کړي دي. او
د وښو لوبو دغه ماشوم روزونکي وایي د ژوند لوی ارمان یې دا دی چې د وښو لوبو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي سي. نوموړي چې د وښو په لوبو کې د بیلابیلو ارګانونو څخه تصدیق لیکونه او ساین لیکونه ترلاسه کړي، له حکومت غوښتنه کوي چې د وښو لوبې ته یې په دغه ولایت کې کار وکړي.
تالو دی بل شاندا دی، په شاندا کې هم څلور اسناد اخیستي دي. او په تالو کې چې ابتدایي تالو دی یو اسناد مې اخیستی دي، څو چې د ملي ټیم ته انتخاب سم نور لاسرونه نه راوم. جایزې راوم دی ولایت ته، د ولایت په ساتنه ته نوم دا چې موږ سره کومه کوي چې تر څو چې موږ لاړ شو نور ولایتو ته بازیان وکړو او دغه وکړو او چې دی موږ حمایه کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې دغه کس لخوا ورته د وښو لوبې روزنه ورکول کېږي د نورو استادانو په پرتله د یاد ماشوم لخوا روزنه غوره بولي. ضیاءالحق چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د اسمت الله بارک لخوا تمرین ورکول کېږي ازادي راډیو ته داسې وویل:
زار ورځ دلته د ورزش ته پار راځم. د ډیر تکړه د مقصد دولت پام نه دورته کړي باید چې د زموږ استاد اسمت الله جان بارک ته دی باید پام نگاه څخه هغه مقصد روزنه ورته ورک شي نورم د پرمخ باندې ولاړ. بالکل روزنه شو، روزنه راته راکړي او تر نورو سازان موږ په دې کې کم کمی نه دی لیدلی چې هغه موږ ته په روزنه کې مقصد موږ ته کم کمی راته راکړي. مقصد یې تر نورو استادان په ورتلا باندې ډیر شد.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د وښو دوه خصوصي کلبونه شتون لري چې اوس مهال پکښې کې ګڼ شمیر شاګردان پکښې کې په تمرینونو بوخت دي. یاد لوبغاړي له حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي.
ترنوردن کو زمګ خبری مجله پای تر رسیدي خو دری پښتو مجله البته دری مجله تاسو ته زمګ کار فرشتنه غوړند کی سلامونه فرشتنه.